په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشری ناورین ډیر جدي دی. دا په خزو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړي توګه هغه خزه چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او خزی له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکړ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډېره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوسې وازي له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېیم یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې خبرونه کې به اوري چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لا کې د منځ ځي د سړک د وژنه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او غند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی.
په خوست کې ورزشکاران د معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی د روس سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمن تیار زوی. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی، داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپسې خراب شي. نور تفصیل د صفی الله اسلامي زی پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2018 کال له اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2 میلیارد او 900 میلیونه ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډول کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 300 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستي رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندوی محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا لدې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره اندېښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 30 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیز په اړه خبرداری ورکړ.
ان سم اف دی ډیستریکټس ډراپډ فرام اسیسټنس ادمیشن Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي با نفوذ خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسله‌واله ډلوي په روژه کې بریدونه زندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خبرولو سره د بریدونو اداوي کوي پرون دوشنبه د یو بیان په خبرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوی. د ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو اداوي کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي الله ستاني زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخواني اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي خو خبرداري ورکړي چې هر ډول پارونکي اقدامات په ځواب کړي. د جبهه په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغه چې تر برید لاندې ونیول شي او سنگرونو غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښنوي پېښ شوی د دې جبهه جنگیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د ازادي جبهه لخوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالفو ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نتر سراوي تر اعلان مخکې د دوی ورسته حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهی مسکن په سیمه کې و. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسټ هدف وګرځول شو او په کې درې طالبان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو دا ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. ازادی جبهه د مقاومت جبهه تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو د چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د ازادی جبهه د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ورستي درې میاشتنی راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې ازادی جبهه څلیرشت تایید شوې حملې ترسره کړې. خو ښاغلی ګوتریش ویلي، له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د ازادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمی سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکو وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینه د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي،
کله پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زموارب په موږ باندې ناراضي زم ما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او ځکه خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپل برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي، اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټي او اولیت همیشا غ پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارټي دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دي او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم دي دا چیلنجز به مخې ته راځي او کچري دسي وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دي دے نو آغا با ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او درې ټول د موري او مغې باندې دا
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر سو که دا هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې قلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منزور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولای کیږي د خلکو په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسیږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځو. ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته 1.5 ساعت مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چدی به خراب دی، اگر د سره د موټر راشه کنه کوپیر دی مو سړک سړک به جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، مو چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته مو انتقاله وي او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنز د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم وارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو لامل ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټۍ وال د خپلو هټیو خالي پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټۍ وال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټۍ وال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سرکونو کې اچوي چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټېوال د پلاستیکونه او ګند د لختي ته ورځي. د سر لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د وبو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل. نو د ډیر ستونزې سره مخې
زمنګ د خاریانو یو بدبختی ده او غټه بدبختی بور د زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري نو دا چې د وبو مخه نشي او بل اخره د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د وبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسر ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو بروانی وی او د خاروالی کارکونکو په همدی ککړو بو کې لګیوی او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا ک چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کې واچول شي نو لوی خو به خار پاک ساتل شوی وي او لبل لوري به ویلی نه بنديږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټېوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټېوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغختې دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو او شان نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ول هټېوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا فلم دغه دوکاندار چې کله دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به در عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کې که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده. امازون نور ساوه کې چې پاتې ده دوی تاسو پرختنه کړې چې باطل دانې نه برابر کې او دکان مخنه ته کې دي.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالول بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه لیا د ستونزې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال شپېټول او ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمخ له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ پای لوبې په محل کړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېټول بدلو ترمنځ سیالي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت دیالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښ شخصیتونو د هڅونې په موخه تر سره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال رادیو ته ویل،
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوریم چې د خوست ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې پوزوانونه د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان مونږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چار وخت پر برونی وي، مثال مرمي زیات وي، د سرپوخ میدان نه جمله جمله مونږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نشوان ورس تاسټایل، خو اوس د لانورې هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
نو مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولی او زیاتوي چې پدیس را د خلکو په مینس کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستای فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هله می داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه د غسنور پروګرامونه هم د غزوانانو په نوم جوړ شي چې هغه خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړي دي. دا بدوی ته مثبت انرژي ورکي او هم به تنکې ځوانانو ته دا جرأت ورکي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې د زینو په خوانې دودي زلوب ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په مینس کې پراخه مینوال لري. په دې ورسته کې خوستي ځوانانو په هر لري او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړای او ډیر شمېر کسانې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د فوجانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلی. څنګه چې تاسو ته معلومات ده، ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راوغوښتلو، یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانی پی نه پر زر افغانی راکړي او درې دنیا کمپنی راکړي. نور مرسته مور سره نه کړي، مور سره نور کومک نور مرسته نه ده سوي. مستو څخه ستاسی محترم و سخدا خواست کو چیز مرز راق تر مرسندو ادارو پر ورسوی نو جمع دی کاروبار ندارو روزگار ندارو خوراکی توکی ندارو نقدی پیسی ندارو کار مدیر سر خراب تی پا دیر سخت مشکل کی ازا پاکی تاش تخیر در کز مرز راق مرسندو ادارو پر ورسوی زمانو محب لا دی پا دامان ورسوالی کی میارو ولی دی ازا پاکی تاش تخیر در کی. السلام علیکم.